Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن پنځ شنبه ده، د 1409 د اسد درویشتمه او د میلادي 2000 د اگست 14مه. د امریکا د بندونو چارو وزیر وای ایران اوس هم د طالبانو وسلوال ملاتړ کوي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. دا خبري مجله چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. په فرا کې چارواکي وایي چې څلور پولیس وژل شوي او شل ملکیان ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د بیلاروس د خلکو لپاره د انتخاباتو ښه نتیجه غواړي. خبرونو تفصیل. په فرا ولایت کې وی 14 څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د امنیت قومندانې ویندوی محب الله محب آزادی رادیو ته وویل 14 تیر ماښام د شار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو ټوکول عمل شوی چې په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو.
متاسفانه 14 تن از سربازان دلیر پولیس
ملی به شهادت رسید. د ویله بدمرغه چې زموږ څلور زړور پولیس وژل شوی او یو بل ټپی شوی دی. په 14 کې 15 ملکیان چې شزی ماشومان سپینجیری او ځوانان پکې دي ژور ټپیان شوی چې د پولیسو لخوا روغتونونو ته لېږدول شوی دی. محب امدارزوی دا 14 داسې محل وشو چې لسیمې د پولیسو یو رینجر موټر د تیرېدو په حال کې وو. د کورنیو چارو وزارت بیا د پولیسو مرجوبله هم دومره یاده کړې، خو ویلي دي چې په پیښه کې 22 ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د فرا چارواکي د طالبانو کار بودی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهاند ماموریت پای یو عادي چاره ده. دغه وزارت پرون ناوخته په یو خبر پانه کې وویل چې شاغلی بهاند په کابل کې پر یوې نوې دندې ګمارل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان دولت له روسیې سره خپل شو او مخ پر ودې اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نږدې راتلونکي کې به دغه هیواد ته بل سفیر ولیږي. تر دې وړاندې په روسیه کې ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مسکو خپل سفیر وربللی دی. د سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په مسکو کې د سفارت سرپرستی بل افغان ډیپلومات هماین محتاط سپارل شوی دی. لطیف بهاند د څو کلونو لپاره په مسکو کې د افغانستان د دولت فرهنګي آتشه پاتې شوی او د 1990 کال د لړم له میاشتې راهیسې په روسیه کې سفیر و. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ولسمشر دا خبره د افغانستان له سفیر عاطف مشل سره د خدای پامانۍ په محل وکړه. په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د شاغلی مشعل کاري دوره پای ته رسېدلې ده. د پاکستان ولسمشر همداراز وویل هیواد یې بشپړ ژمن دی چې له افغانستان سره د دلچسپۍ په ټولو خواوو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 نوي پیښې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت یو مسؤل محمد صدیق د ترکیې اناډولو خبري آژانس ته ویلي د 15 واړه پیښې پرون په جنوبی ولایتونو کندهار او زابل کې ثبت شوې. په افغانستان کې له تیر مارچ میاشت راهیسې د ګوزن ضد واکسین د کورونا او باد خپرېدو له کبله درول شوی و، خو اوس تازه بیرته پیل شوی دی. په افغانستان کې د مارچ له میاشتې راهیسې د پولیو څلور د شپې شي سب شي بده. په ټول نړۍ کې یوازې افغانستان او گاونډای پاکستان د پولیو وایروس لري. د مقدونیا پولیس وایي په دوه بیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال نیولې چې په غیر قانوني ډول سفر کاو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پولیسو په قول ویلي په دغه کډوالو کې چې په باروړونکو موټرو کې پټ شوی وو لس افغانان هم شامل دي. پاتا نور کټوال د پاکستان، هند، مصر، سوریه، بنگلاديش، ایران، سومالیا او فلسطین اتباع شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگتن د دې غوښتون کوي چې د بیلاروس اوسیدونکي د انتخاباتو ښه نتیجه وویني. مایک پامپیو پرون د آزاد اروپا آزادي راډیو ته په مرکه کې ویل د بیلاروس د ټاکنو عواقب تعقیب کړي دي.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the violence in the aftermath.
موږ د هغه څه په اړه خوشینه یو چې پیښوي دي. موږ له تاوتریخوالي ډک چلند وکړ، له سولېزو اعتراض کوونکو سره داسې چلند وشو چې د هغوی له کار سره مناسب نه و. په بیلاروس کې د تیرې یکشنبې په ورځ د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته پرلپسې درې شپې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکي ټاکنې له درغلیو ډاکی بولی. د مظاهرو په محل زرګونه کسان نیول شوي او لسګونه نور بیا له پولیسو سره په اخو ډب کې ټپیان شوي دي. د ټاکنو په پایله کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شوی دی. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. لشکر اسلام ډلې په ننګرهار کې بریدونه زیات کړي. د دې ډلې په اړه د ننګرهار د والی ویاند وای
اکثریت د دوی پاکستانی دي او خای چې ځینې افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګرو ډلو رهبری تر ډېره کچه پورې پاکستانی او مسؤلین لخوا کیږي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاوات لمریزې برېښنا د تولید لپاره له برېښنا شرکت سره تفاهم لیک امضا کړ.
دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډېر مهم ګام دی او موږ هیله من په دی یو چې د خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي.
امنیت شورا روانونه پر ایران د وستو د بندیزونو په غزولو پریکړه کوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران اوس هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. مایک پامپیو له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په خو روسي هم طالبانو سره پوځي مرسته کړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپل منځي خبرو ته نږدې شوي او تازه پاکستانی چارواکو ویلي د پخلاینې دې بهیر کې به رغنده رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي تر هغو چې دوی په افغانستان کې خپل ځواکونه لري تر همغه وخته به د خپل ځواکونو د خوندیتوب هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو ویلي دوی پوهیږي چې د افغانستان وسلوال مخالفان سیمهیز ملاتړي لري. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي.
We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past.
مونږ په ډاګه کړی، مونږ په تاریخ پوهیږو، مونږ پوهیږو چې په خوا روسي طالبان تجهیزول. مونږ پوهیږو چې ایران نن ورځې پورې هم د طالبانو سمبالولو ته دوام ورکړي. ځکه مونږ پر دې واقعیتونو پوهیږو. مونږ هر یو ته خپل نیتونه څرګند کړي. مونږ به د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه وکړو چې اړتیا ورته لرو. د دې کار لپاره مونږ ته د غوښت ملاتړ ماموریت د هر سرتیری خوندیتوب مهم دی، هغه که د چک جمهوریت سرتیری وي یا د بل کوم هیواد.
له دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د روسیې د استخباراتو یوې څانګې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د جایزې وړاندیز کړی و چې د راپور پر بنسټ طالبانو دا انعامونه ترلاسه کړي هم دي. هغه مهال روسیې، امریکا او خپله طالبانو دغه راپور رد کړ او بې بنسټه یې وباله. له ازادي راډیو سره په مرکه کې ښاغلی پامپیو هم وویل که مسکو دا کار کړی وی لویا بیا به پریکړي.
What we've said is this. If the Russians are offering money,
څه چې موږ ویلي هغه دا دی که چېرته روسیې د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کړی وي نو دوی به یوه لویه بیه پرې کړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. زموږ پوځ هم په دې تړاو د روسیې له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړي. موږ د دې کار اجازه نه ورکوو او زغملی هم نشو.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر تر ټولو حساس پړاو ته رسیدلی. ټاکل شوی نږدې وخت کې دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي چې هلته به په اوربند او د سولې اړوند نورو مسلو باندې خبرې کیږي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر عاطف مشال سره د مخې ښې په مراسمو کې وویل هیواد یې د افغانستان د سولې بهیر کې پخلا کوونکی رول لوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر دیبورا لاینز بیا د افغان مرکچی پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره په دې خبرې کړي چې څنګه یوناما د سولې په راتلونکو خبرو کې له دواړو ډلو سره ښه مرسته کولی شي چې دایمي سولې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د یو پاکستانی وګړي منګل باغ په مشه د لشکر اسلام ډله اوس هم د دغه ولایت په ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کې فعال ده او وسلوال فعالیتونه کوي. د ننګرهار د والی ویندوی وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي، خو په خبره وبزپل شي. دا په داسې حال کې ده چې وړم شپه د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین ژوبه وژل شوي وو. د دې موضوع تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د غړل چې د طالبانو له وسلوال فعالیت سره یې هم مهاله د ننګرهار په سرحدي سیمو کې په ځنګړي ډول نازیان او چین ولسوالیو کې ورانکاری فعالیتونه پیل کړي، په دې وروستیو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي.
د لخکر اسلام یو هم تورست ډله ده چې په وروستیو کې څو پیښې داسې وکتل چې د نازیانو او ځینې نورو سرحدي سیمو کې دوی ترسره کړي، ولې متاسفانه چې دوی په وروستیو کې څو بریدونه زموږ امنیتي ځواکونو باندې وکړل، حتی شهیدان یې کړه او د دوی هدفونه ترهګریز دي. اوس اکثریت د دوی پاکستانی دي او ښایي چې ځینې افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګرو ډلو رهبري تر ډېره کچه پورې پاکستاني مسؤلین لخوا کېږي، خو زموږ دفاعي ملي امنیتي ځواکونه به هیڅ ډول تر روسستان ته ځای ورنه کړي او دوی له منځه وړي.
دا په داسې حال کې ده چې وړم شپه هم د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لښکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین پکې وژل شوي وو. کله چې داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې راڅرګنده شوه، لښکر اسلام وسلواله ډله یې پر وړاندې وجنګېده او د دغه ولایت په چین، نازیان او ځینو نورو سرحدي ولسوالیو کې د یو بل پر وړاندې درنې جګړې وکړې او یو تر بله د سیمو په لاندې کولو بوخت شول. د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د 2013 میلادي کال د فبروري په 15مه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نښته شوې وه چې په ترڅ کې د دواړو لورو لږ تر لږه نهه وسلوال، د لښکر اسلام درې او د داعشانو شپږ وسلوال پکې وژل شوي وو. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډله چې د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړی، څوک او څه غواړي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری په اړه وایي:
په افغانستان کې دې تروریستي ډلې چې دي دا یوازې طالب او داعش پورې محدود نه، نورې تروریستي ډلې دي چې هغه د پاکستان داعش پورې مربوطه ده، لکه لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد، نور ګروپونه دي چې دوی عملا په جګړه کې ښکېل دي او خپل هغه فعالیتونه پر مخ وړي او د دوی سره قوي ملاتړ د پاکستان د استخباراتي شبکې دی.
که څه هم لخکر اسلام ډلې تر اوسه په وروستیو کې د خپلو فعالیتونو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ډېرې شوې دي او د جنگ له ښکېلو خوا غواړي چې له وینو تویولو تیر او د جنگ پر ځای دې پر سرتاسري وربند ټینګار وکړي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
و بجې او 15 دقیقې شوې وس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
انټرپریټر خبرونه په خپل ورستۍ غنې کې یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی په افغانستان کې د کووېډ 19 نامري ناورین. خبرونه د دې مقالې په یو برخه کې لیکي په دې هیواد کې د کووېډ 19 ناروغي پر وړاندې د مبارزې اساسي ستونزه د ویروس د مخنیوي لپاره د لومړنیو اقداماتو کموالی دی. خبرونه په کابل کې د یو ګورکیندونکي یا قبرکان له قبله لیکي چې وایي د کورونا ویروس تر خپرېدو د مخې په ورځ کې 8 یا 10 مړي شخول، خو اوس د مړو شمیر په ورځ کې تر 30 پورې رسیدلی. د افغانستان د امنیت وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. خبرونه داسې انځورونه خپره کړي چې شي ځینو خلکو ماسکونه نه دي اغوستي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښه ده چې خلک په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او فزیکی واټن مراد کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانی بیا لیکلي چې د کورونا ویروس یوازې د خپل د خطر منبع نه ده، بلکې په نورو روغتیايي برخو لکه د پولیو واکسین په وړاندې هم ستونزې جوړې کړې دي. رسپانه د افغانستان د روغتیايي چارواکو په حواله لیکي چې په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې 40 ته رسیدلې چې ډیری یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې شته. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې د پولیو واکسین د تطبیق پروګرام یې نوې پیل کړی دی، خو زیاتوي چې د کورونا ویروس له کبله محدودیتونه د دې سبب شوي چې واکسیناتوران ونیسي کړای ټولو خلکو ته لاسرسی ولري او کور په کور وګرځي. د کاناډا چاپ کرونیکل هیرالد ورسپانې په اوتاوا کې هغه تالار ته د زیان اوښتو په اړه لیکلي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو د یادولو لپاره جوړ شوی و. ورسپانې لیکي دا تالار د افغانستان په جګړو کې د کاناډایي قربانیانو د درناوي لپاره په 500,000 ډالر لګښت جوړ شوی و. په دې مطلب کې راغلي چې دغه تالار یا ودانۍ د کاناډا د دفاع وزارت اړوند و چې د اوبو د نل د لیکېدو له کبله ویجاړه او له فبروري راهیسې تړلې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان په جګړو کې 150 کاناډایي سرتیري وژل شوي دي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برېښنا پر تولید پنګونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د اماراتي شرکت ترمنځ تفاهم لاسلیک شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
البته یو تفاهم لیک د دغه شرکت سره چې لاسلیک شو دا به 3000 میگاواټ په ظرفیت پر اتلونکو کلونو کې بعد برېښنا سولری برېښنا د تولید پاور پلانټونه او یا هم دزګګانې به دغه نصبوي. دا به د افغانستان په هغو برخو کې چې د دې ظرفیت د ځمکې او همدارنګ د تولید ولري دا به د وروسته د سروې څخه ابتدایي سروې څخه دا به معلومه شي او بیا به تخنیکی سروې لپاره او د دې مبلغ به بیا د تخنیکی سروې څخه وروسته معلوم شي. خو اوس دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې دا په خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي او دا د افغانستان لپاره مهم ګام بلل کیږي.
توحیدی صاحب، 3000 میگاواټ یعنی څومره؟ د افغانستان لپاره څومره یا 2000 میگاواټ برېښنا کافی ده؟
د افغانستان لپاره چې ټول افغانستان وګړي برېښنا ته لاسرسی ولري په لومړي ګام کې 2000 میگاواټ ضرورت شته، یعنی چې یو کور هم په افغانستان کې نور پرته د برېښنا څخه نه وي. اوس په افغانستان کې موږ د تولیدي برېښنا سره او د وارداتي برېښنا سره موږ تقریبا تر 1300 میگاواټ پورې برېښنا لرو، یعنی دا برېښنا د دې وسنۍ برېښنا په پرتله تقریبا څه باندې دوه چنده حسابيږي. خو د دې ترڅنګ چې هغه برېښنا طبیعي ده چې د کور دننه په ظرفیتونو باندې نور هم په نورو برخو کې هم داسې عملا کار پیل دی، خو دا هم ډېر ښه ګام دی چې دا ډېر مهم بلل کېږي چې تر څو د کور دننه برېښنا یوازې د سولر څخه هم تولید کړی شي. حال دا دی چې په افغانستان کې د سولري برېښنا د اوبو د هایدرو پاور یا د اوبو څخه تولیدي برېښنا همدارنګه د سکرو څخه او د باد څخه د ظرفیتونه چې اټکل شوی تقریبا تر 5500 میگاواټ پورې د افغانستان ظرفیت شته. خو په دې برخه کې چې سرمایه گذاري وشي هم د خصوصي پانګوال لاري او هم د بین المللي پانګوال لاري ته د خزر خفرست دی د برېښنا د بزنس په برخه کې چې د افغانستان لپاره او د افغانستان د بهر د صادرولو په برخه کې اقدام وشي.
د افغانستان برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی و چې ویل متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برښنا البته المریز برښنا پر تولید پنګونه کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز ولایت شزینه فعالانی وای سره لدی چې په دغه ولایت کې غنو شزول وړیز دکړی کړی او د هیواد د پوهنتونونو له بیلابیلو پوهنځیو فارغ شوی دی، خو تر اوسه دوی ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه نه ده برابر شوې. ځای چارواکي وای په دولتي ادارو کې د شزو د ونډې زیاتولو ته ژمن دي. له کندوز د اجمل آریان راپور ووري.
په کندوز کې غن شمیر مرمنې شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور پیکه دی. 25 کلنه مدني فعاله حسنیه احمدی په کندوز ولایت کې اوسی. دا وایي بشمیر ستونزې ګاللې چې ښوونځی ولولي او لوړې زده کړې وکړي، خو اوس ورته په دولتي ادارو کې څوک کار نه ورکوي.
از زمانه کې ما سند فراغت خود بعد ساورده
لیکل چې ما د خپل فراغت اسناد ترلاسه کړی دي، نو هرې دولتي ادارې ته چې د کار موندلو په خاطر تللیم، زما تحصیلي اسناد ته دولتي کارکونکو د یو بیکاره کاغذ په توګه کتلی دي. که څوک دولتي ادارو کې کار کول غواړي، نو باید په خاص ملیت او یا یو خاص قوم پسې تړلی وي او یا هم د کاري تجربې نه درلودلو په پلمه ورته د کار کولو زمینه نه برابرېږي.
اغلی احمدی زیاتوي په کار د سیمایز چارواکي په کندوز کې د ښځو لپاره د کار مناسب شرایط برابر کړي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د مشارکت کچه لوړه شي. څلورویشت کلنه حبیبه قیومی هم د کندوز ولایت اوسیدونکې ده. دا د کندوز پوهنتون له حقوقو پوهنځي څخه فارغه شوې. اغلی قیومی په دې نظر ده چې د ښځو چارو ریاست او د ښځو د حقونو ملاتړ موسسې باید پر داسې او طرحه کار وکړي چې له مخې په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر زیات شي.
هیله لرم چې په سیمه ییز چارواکي د ښځو چارو ریاست هغه موسسې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي طرحه برنامه جوړ کړي ترڅو وکولای شي چې د ښځو شمیر په دولتي ادارو کې زیات کړي او ښځې وکولای شي خپل ملت او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر هم ورته نظر لري، خو دې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو درې کلونو په پرتله اوس مهال د کندوز په دولتي ادارو کې د ښځو حضور تر یو حده ښه شوی.
حضور کمرنگ زنا در ادارات نگران کننده می باشه. مقایسه می کنم
با دولتی درو که د ښځو د حضور کموالی د اندېښنی ورده، خو موږ د وخت تېرېدو ته اړتیا لرو. زه چې درې کاله مخکې وضعیت پرتله کوم، تاسو ته ویلی شم چې اوس مهال د کندوز په دولتي ادارو کې د ښځو حضور زیات شوی دی. ښایي درې کاله وروسته وضعیت نور هم تغییر وکړي، خو زه له ښځو غواړم چې د خپل د تعلیم او د تجربې کچه لوړه کړي.
اغلی هولکر زیاته کړه چې له ولایتي ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې وروسته له دې د دولتي ادارو په تشو پوستونو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي.
ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا همدا اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د غځولو لپاره د امریکا پر وړاندیز رایه واخلي. ځینو ډیپلوماتانو ویلي چې دا ګام به د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ نازک او کمزوری اتمي تړون له لا زیات خطر سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیې، چین، جرمني، بریتانیا او فرانسې ترمنځ د شوی اټومي تړون لمخې پر ایران د وسلو بندیز د راتلونکو اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیدي. د غتړون کې چې 2015 کال کې لاسلیک شو، ایران د اټومي وسلو لغنی کولو مانا شو او د نړۍ قدرتونو ورته په بدل کې ژمنه ورکړه چې د وسلو بندیز به ترې لری کیږي. په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او ولسمشر ډونالد ترامپ دا د باراک اوباما د دورې تر ټولو بد تړون یاد کړ. اوس امریکا د دې تړون خلاف غواړي چې پر ایران د وسلو بندیز له اکتوبر وروسته هم تمدید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په پراګ کې د آزاد اروپا آزادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې یو ځل بیا ایران د ترهګرو لوی ملاتړی یاد کړ. هغه وویل د سیمې یو شمېر عربي هیوادونه هم د دې ملاتړ کوي چې پر ایران د وسلو بندیز وغځول شي. نوموړي ملګرو ملتونو ته د وړاندیز شوي پریکړه لیک په اړه وویل
کوم
پریکړه لیک چې موږ غواړو وړاندې کړو، یوازې د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه پکې شوې، هغه هم په ډېر وضاحت. مایک پامپیو ویلی که پر ایران د وسلو بندیزونه لری شي دا هیواد به د وسلو په یو بې اصوله معاملګر بدل شي. پامپیو ویلی ایران به د بندیز د لرې کولو په صورت کې وینزویلا، سوریه او افغانستان په ګډون یو شمېر نورو نارامه هیوادونو ته وسلې ولیږي او هلته به د جګړې اور لا تاوجان کړي. ایران بیا له دې وړاندې د امریکا دغه ادعاوې په کلکه رد کړي. په سیمه کې د ایران دوه پیاوړي متحدین روسیه او چین بیا د امریکا له دې وړاندې سره مخالف دي چې پر تهران د وسلو بندیز وغځول شي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي امریکا هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشار راوړي چې پر ایران بندیز تمدید کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې یوې چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان یې ټپیان کړي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویندوی محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د ښار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو توکو له امله شوې چې په یوه زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهان د ماموریت پای یو عادي اداري بهیر دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 15 نوي پیښې ثبت شوې. د شمالي مقدونیا پولیس وایي په دوه بیلابیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال دیولي چې په ناقانونه توګه سفر کاوه. د هغوی په منځ کې یو شمیر افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگټن د دې غوښتون کوي چې د بیلاروس اوسیدونکي د انتخاباتو ښه نتیجه وبیني.
دا ژوند رنگونه نوم دی او څه کار کوي؟
اجي محمد سترنګي چلاو.
دا لکه رکشا غون دی او شه ده کنه؟
و رکشا ده، رکشا ده جلال آباد کی جوړیږي.
په کوم لین کې چلوي؟
دا ډاګ لین او ګمرک چارې بوتخاک او دا غزه پورې چلوم.
څو پیری وه په ورځ کې؟
روز کې د سنراته معلومی خو چې ټول ورځ زم مرزم کم سے کم 8 کیلو گیس وې دا 1500 روپیه مزدوري ترونیم 100 روپیه مزدوري را جوړي
بغیر لګیسا
و گیس ته زنیو باسي دغه 1500 روپیه جوړي.
مخ کې ریس کاروبار کوو؟
مخ کې و ما پرسکار پاکستان کې پرسکار هم شو استاد هغه سند مر سرهستا هر شي را سرهستا خودل د څو خاص امنیت نه ورګي.
تعلیم خو دې کړای؟
تعلیم نه دی کړای، به تعلیم هم خو یم پوخ استاد ستر کم شی و ویلډینګ کې ټینکر راته وای د تیلو ټینکر درته جوړو مار شی درته جوړو وس او به سواد یم کار ش بهترینه کار کوي سن چې بل بد سیم نست کار کوي دا د سیدل تل نه دونه پیسې کم دي سړی هغه په جوړ کې نه دونه دکاندار نه دونه خرچا غواړي ماشين غواړي جنریټر غواړي
دا ستاسو کار چې پاکستان کې موږ اوسه ډول کارو
دی وبو ټینکیانی دا ټرالی دا مو جوړولې دا چې کم مکتبونه و دی ته دا بینچونه میزونه دا مو جوړول یا کم د سی پارغوندې یا په دفتر کې یو غټ دفتر وای دا ګریل مډل به جوړوي چمنې ته هغه به مورته جوړول د شین مورته جوړول
هغه کار آسانو کدا چې اوس کې
هغه هم شو دم شکر ده نو هم سدا باد ده پر دې موم شکر خلې هغه باندې ډیر دغه ډیر ش مهنت ډیر ش شي اوس دونه د غزما سره نس چې زاغ وکم
دلته چې داګو مې رکشا وې دي په دې رکشاګانو لیکل هم کی کنه یو شی پیلې کی یا شیر پیلې کی یو بل خبره تاسو پر لیکلې
ما خو پر لیکلې نه دي شخص سم د پر لیکلې د مینا زور وره ده
مې اوس خلک در نه پښتنه نه کوي چې څنګه دا خبره کړې ده بیا ستاسو جواب ورته څه وي
ما څه چاغه نه ده کړې پښتنه نه درا څه کړې
کاروبار دی جوړ دی لدې رکشا سره
و شکر ده الحمدلله شد خوشاله په خو به نه
ډیر مننه خوشاله وسې
رستا سم ډیر مننه مهرباني تاسو
اوس هم مخکې تر دې چې مایکروفون فرشته نگاه ته وسپارم چې بل خبرونه وړاندې کړې ستاسو څو پیغامونه لولم. شفیع جان زرند د خوست له نادر شاکور څخه دي کې وایي دلته ټول د خښتو بټۍ په کلیوالي سیمو کې دي بیلابیل مرزونه ترې پیدا شوې دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندالی لیکي په هلمند کې د کورونا ناروغي د ورکېدو په حال کې ده، خلک باید احتیاط وکړي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي وايي په جلال آباد کې وسلوال غله زیات شوې دي، د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره دا خبري مجله پای ته رسوو او دا بل خبري مجله فرشته نگاه وړاندې